سلام ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي د ازادي راډیو نه خبری خبرونه اوري زه فرید سیال د تایرو شاند تخنیکی چارو په سمبل اختصاصي قربانی یو د خبرونه به په خبرونو پیل کړو د بشري حقوقو دوه مخکخو مدافع ټولنه غوښتنه کړې ده چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه دي د بشریت پر ضد د جرمونو په توګه وڅېړل شي د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل او د عدالت او بشري حقوقو مدافع په یو ګډ راپور کې چې عنوان یې دی د ښځو پر ضد د طالبانو جګړه ویلې دي چې پر افغانو میرمنو د طالبانو کلک محدودیتونو او غیر قانوني ځپونکو اقدامات د بشریت پر ضد د احتمالي جنایتونو په توګه باید وڅېړل شي په راپور کې د بخښنې د نړیوال سازمان د مشرې له قوله ویل شوي دي چې نوموړی وایي افغانې میرمنې د جنسیت په اساس د بشري عزت جنایتونو قربانیانې دي په دې اړه نور تفصیل به بیا وروسته درته په راپور کې ولرو د افغانستان د مخابراتي خدماتو اداره اترا د افغانستان په شمال کې د مخابراتي شبکو د څلور څلوېښت نو انتنونو د رغونې د پلان خبر ورکوي بختر خبري اژانس چې طالباني اداره کوي راپور ورکړی دی چې دا انتنونه به د بلخ جوزجان فاریاب سرپل او سمنګان ولایتونو په هغو سیمو کې نصب شي چې د مخابراتي شبکو خدمات پکې کمزوري دي بختر د اترا ادارې د رئیس حافظ محمد ثابت نومان له قوله خبر ورکوي چې وایي تر اوسه د جوزجان ولایت قشتیپی او درزاب لسالیو کی دری انتنونه فعال شوی دی او پراتلونکو دو میاشته کی با پا طولو پینزو ولیتونو کی در نورو یو سلوی خانتنونو در غوان چار بش پدشی دا پا دست حال که دا شده هواد لنورو ولیتونو چخه هم دا کمزور مخابرات شبکو خدمتونو شکایتون را رسیده لیدی پا تخار که دا طالبانو دا امنیتی چارواکی وای چه پا داغی ولیت کی وی خزی زنواجنه کرده او یو بلا وجل شویده دا تخار دا امنی قماندانی ویانت عبدالمبین ساپی نن رسنی او تول دا ینگی قلا و لسوالی پا کفترالی کلی کی یوی درویش کلنی خزی دا کورنی و لانجو لکبل مرگیموش خوالالی او زنوشنی کلیده خغلی ساپی هم در از اول بیگا پا مرکز طالقان کی و بل پیخ کیوی خزی پا خپل کور کی یو خزه په خپل کور کې د ناپیژاند کسان لخوا وشل شوې ده د ساپی پاوینا د دواړو پیخو په اړه څېړنې پیل شوې دي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې پخوانۍ سابقه لري خو په وروستیو کلونو کې پکې زیاتوالی راغلی دی په پا پاکستان کې هغه کسان چې پروستیو تاوتریخوالو اعتراضونو کې په لاس لرلو تورن دي پوست ته سپارل شوي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رنا ثناءالا نن وویل درې دېرش کسان پوست ته سپارل شوي او ټاکل شوي ده چې په پوځي محاکمو کې به محاکمه شي دا کسان د مې په نهمه نیټه د پخواني صدراعظم عمران خان د نیولو په غبرګون کې د اعتراضونو پر مهال پر پوځي تاسیساتو په برید تورن او نیول شوي وو ثناءالا وویل تورن هغه کسان دي چې حساسو دفاعي تاسیساتو ته ننوتي وو خو د هغه په وینا دا پوښتنه لا هم نه ده ځواب شوې چې دوی څنګه پوځي تاسیساتو ته په ننوتلو بریالي شوي وو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون جنرال چارلز براون د امریکا د ټولو ځواکونو د لوی درستیز په توګه ونوموه ولسمشر بایدن دغه افریقایي امریکایي جنرال وستای چې څرنګه یو وخت د پیلوټۍ پر مهال په جنګي الوتکه کې ځان ژغورلی و او د توکم پالنې پر ضد یې څنګه مبارزه کړې ده که چېرته سنا د جنرال براون د ټاکنې تاییدي وکړي دی به لومړنی افریقایي امریکایي وي چې د امریکا د پوځ دغه مهمه څوکۍ خپله د امریکا د ټولو ځواکونو د اوسنۍ لودرستیز جنرال مارک میلی د کار څلور کلنه دوره په بشپړېدو ده او په اوکراین کې پوځي چارواکي وایي چې نن سهار وختي روسي ځواکونه پر پلازمېنه کیف د توغندیو برید کړی دی په کیف کې پوځي ادارې نن په ټلګرام کې لیکلي دي چې د توغندیو خطر زیات شوی دی خو دفاعي هوایي سیستم په سیمه کې ښه کار کړی دی تر اوسه د دې برید د اوښتو زیانونو په اړه معلومات نه دي خپاره شوي خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې درڅه د دې خبرونو تفصیل او د مطالب لرو د بخښ نړیوال سازمان وایي له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو سخت چلند او د دوی ځپل باید د جنسیتي ځورونی او بشر پر ضد د جنایتو په توګه وڅېړل شي. هشي په دغې راپور کې نور څه ویل شوي دي وړاندې به یې په راپور او همدارنګه په تحلیل کې درته ولرو. د دې تر څنګ په کونړ کې یو ښوونځی سوځول شوی دی.
دغه مکتب چا سوی ده خو ابتدا ابتدایه ده مختلط جنکو لکانو مکتب د جماعت او یو سوری ته بل سوری ته د ماشومانو سبق یو.
په افغانستان کې به د یو موچی ژوند ته هم تم شو چې دوی د ژوند چارې څنګه پر مخ وړي د دې به مو هم خبر کړو چې ساینس پوهانو د مصنوعي ذهانت په مرسته د وژونکو باکتریاو لپاره یو نوی انټي بیوټیک کشف کړی دی. دا چې دغه انټي بیوټیک څه ډول کار کوي او څه ډول دی په دې اړه به هم درته راپور ولرو. په پاکستان کې هغه کسان چې پرستی او تاوتریخجنو اعتراضونو کې نیول شوي وو هغه پوځي محاکمو ته سپارل کیږي. په دې اړه به هم تفصیلی راپور لرو. ملتیا مغواره
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د بخښ نړیوال سازمان وایي له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو سخت چلند او د دوی ځپل باید د جنسیتي ځورونی او بشر ضد جنایتو په توګه وڅېړل شي. د بخښ نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون له لوري په تازه چمتو شوي راپور کې نن سهار خپور شوی راغلی دی چې باید په دې اړه د احتمالي بشري جرمونو په توګه پلټنې وشي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې ورو.
د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون په دې تازه خپور شوی راپور کې ټینګار شوی چې له افغان جون او خوځو سره د طالبانو د حکومت چلند باید د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشر ضد جنایتونو او جنسیتي ځورونو په توګه وپلټل شي. دغه راپور چې نن وختي خپور شو د خوځو په وړاندې د طالبانو جګړه افغانستان کې د بشریت ضد جنایت او جنسیتي ځورونه نوم ورکړل شوی. راپور کې راغلی چې د خوځو او نجونو له حقوقو د سرغړونې تر څنګ د دوی زندانی کول، زورول، تریتم کول او ورسره ناسم چلند کول د نړیوالې جنايي محکمې د قوانینو پر بنسټ د بشریت په وړاندې د جنسیتي زورونو جرمونه بلل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو نړیوال کمیسیون په دې راپور کې غوښتنه کړې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالان باید د افغانستان د وضعیت په اړه په خپلو روانو څېړنو کې د جنسیتي زورونې د بشریت ضد جرمونه ورزیات کړي. پر راپور کې د بخښنې د نړیوال سازمان د مشر ایګینس کالامارت له قوله راغلي
پر افغانستان د طالبانو د واک له ترلاسه کولو وروسته د ښځو او نجونو حقونه سخت محدود شوي. په دې کې شک نشته چې دا د ښځو په وړاندې جګړه ده. ښځې له عام ژوند، کار او زده کړو منې شوي دي. د آزاد تګ راتګ مخه نیول شوې ده. بندیانې شوي دي، ورکې شوي او د طالبانو د تګلارو په وړاندې د نیوکو او مقامات له امله تری تم کړل شوي دي. افغانې ښځې او نجونې اړ شوي چې د دویمه درجه اتباعو په توګه ژوند وکړي. چپ او نالی د لپاتې شي دا ټول نړیوال جرمونه دي.
نوموړي ویلي چې افغان ښځې د بشریت ضد جنایت د جنسیتي ځورونې قربانیانې دي او په دې اړه جدي نړیوال غبرګون ته اړتیا ده. په راپور کې د هغې له قوله راغلي چې د جنسیت پر بنسټ د ظلم او جبر سیستم باید له منځه یوړل شي. په دې راپور کې دا شوی چې د طالبانو حکومت هغه ښځې او نجونې نیولې، شکنجه کړي او تریتم کړي چې د دوی د تګلارو په وړاندې په سوله ییزو لاریونونو کې برخه اخیستې. راپور پټوکو چې له دغه مرمنو سره په زندانونو کې بد چلند شوی او دوی په زور اعترافاتو ته اړکل شوی او ژمنه ترې اخیستل شوی چې بیا به په مظاهرو کې برخه نه اخلي. په دې راپور کې دغه شان د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د عمومي منشي سنتاګو آی کانتون له قوله راغلی چې د ښځو په وړاندې د طالبانو کړنو د جنسیتي ځورونې د جرمونو 15 معیارونه پوره کړي. هغه ویلي د طالبانو کړنې او پالیسي د ظلم یو سیستم جوړوي چې موخه یې په ټول هیواد کې د ښځو او نجونو محرومول او محکومول دي. زموږ راپور ښیي چې دا د جنسیتي ځورونې د بشریت په وړاندې د جرم لپاره ټول 15 معیارونه پوره کوي. په راپور کې له دولتونو غوښتنه شوې چې د خپلو نړیوالو قضایي واکونو نه په استفادې سره د ښځو د حقونو په نقص کې ښکیل طالبان محکمه او مجازات کړي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمیر افغان فعالان وایي په تشو اعلامیو غندونه هیڅ نه کیږي، باید په عمل کې د طالبانو په وړاندې له بیلابیلو فشارونو کار واخیستل شي. د ښځو د حقونو فعال راځي بارکزی ازادي راډیو ته وویل
نړیوال باید د عمل په میدان کې له افغان میرمنو سره ودرېږي او په دې اړه نړیواله اجماع رامنځته کړي تر څو اوسنی بد وضعیت بدل شي. اعلامیې غندنې او خواشنۍ د افغان میرمنو په درد نه خوري.
نمیتونه چاره ساز باشه.
د خزو د حقونو بل افغان فعال چې نغوالي نوم یې په دې راپور کې خبر شي هم ورته خبره او د افغانستان پاړه په نړیوال سیاست نیوکه کوي.
په خپل لاس جوړ شوی نظام د سکسان ته تسلیم کړي چې هغه هیڅ انساني حقوق ته ارزښت نه ورکوي. خزه د یغوی په نظر صرف د دې لپاره چې د کور کارو کې او ماشوم زیږي. کمیسیون په اعلامیه کې راځي چې باید وسیړل شي. کله دوی سیړلو ته اجازه ورکوي د کومې لورې نه دوی هیڅ قانون نه مني.
د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو نړیوال کمیسیون پر هیوادونو غږ کړی چې له افغانستان د ورتونکو ښځو کډوالو حقونو ته پام وکړي او د دوی پناه غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د دغه نوي راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د توپیری چلند هر ډول راپورونه رد کړي دي. خو پر افغانستان د طالبانو د حکومت له پیل سره سمین جونی له شپږمو ټولګیو پورته له زده کړو منع کړي او وروسته یې د دوی په وړاندې د پوهنتون دروازې هم وتړلې. دغه شان یې په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسساتو کې د دوی په کار هم بندیز لګولی دی.
راپور کې مو واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبان لخوا د افغان میرمنو او نجونو په وړاندې روستي محدودیتونه د بشري حقونو ضد جنایت بلل دي او د طالبانو د محاکمې غوښتنه کړې ده. خو د طالبانو د دغه جنایتونو چې دوی ادعا کوي څېړنه باید څړول وشي. زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د بشري حقونو په برخه کې د فعالې محمودي تقوانه کړې ده.
دوی پښتنې او د بل غبرګون لپاره زه فکر کوم ډېر د شک ځای شته دی. سره له دې چې نړیوال سازمانونه لکه د افغانستان نړیوال سازمان او نور د بشري حقونو د مدني ټولنو نړیوال سازمانونه په دې اړه وخت نا وخت یې راغوښته کړی دی، په دې خاطر چې هغوی د بیان ازادي لري او هغوی تړلې نه دي له منافعو سره د اسلامي امارت. نو راغوښتل د هغوی لپاره ساده کار دی او د غبرګون هم بې ځای غبرګون نه دی، ځکه چې د بشري حقونو د سازمانونو او هم د افغان نړیوال سازمان په پلاتفورمونو کې ځینې داسې مسایل دي چې هغه د دوی په پکشتونو کې د جرمونو په توګه د نړۍ په کچه پېژندل شوي دي او هغوی ته په نړیواله کچه جرم ویل شوی دی. او دا داسې نه ده چې دا انفرادي جرمونه دي چې ګویا ځینې افراد دی ته د جرم په سترګه وګوري او یا هم ځینې کسان دی ته د جرم په سترګه ونه ګوري، بلکې دا منل شوي مسایل دي او اکثره هیوادونه د دې غړیتوب لري او ورسره هم نظرې دي. نو زما په نظر باندې دا نظریات چې دوی ویلي دي چې دا د ښځو په وړاندې بشری جنایت دی بالکل پر ځای ده.
بلې غلی تقوا، کوم بشری ضد جرمونو څېړنه ستاسو په نظر باید وشي په وسط وخت کې سره لدی چې د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې ورته اشاره شوې ده؟ تاسو فکر کوئ هغه کوم جنایات دي چې د وسط پاره څېړنه مهمه ده او باید ترسره شي؟
افغانستان کې ډېر داسې جرمونه شوي دي چې همداسې خاورې ورباندې اړول شوي دي او که چا جوات کړی په تاریخ کې ثبت کړي دي نو د خلکو په حافظو کې هغه ثبت دي او پاتې دي او هغه د نړیوالو جرمونو په لیست کې راځي. اوس زه فکر کوم چې د دې وخت را رسېدلی دی چې باید هغه جرمونه که هر چا کړي دي په افغانستان کې هغه باید وڅېړل شي او عاملین یې باید محاکمه شي. لکه په افغانستان کې جنګي ډلې وې چې هر چا د قدرت په نامه باندې ډېر زیات جرمونه وکړل. په افغانستان کې دغه قتل قتال د قدرت په خاطر باندې که هر لوري کړی دی د دې څېړل په کار دي او همداراز د دې سره د دې چې خلک لا هم د دغه انتظار په درشل کې دي. د ښځو د حق مسله، د ښځو د ازادۍ مسله، د ښځو د کار مسله، دا هم چې اوس کله من حیث یو جرم څرګنده شوې ده باید دې هم پوښتنه وشي.
اغلی تقوا، تاسو په خپل خبرو کې د محکمې خبره هم یاد کړله. زه پوښتنه داسې مطرح کوم، نړیوال د کومو اختیاراتو له مخې کولای شي چې طالبان محاکمې ته راکش کاندي او یا طالبان دې ته اړ باسي چې محاکمه شي او بلاخره حساب ورکي ولسته؟
ځینې نړیوال سازمانونه چې کله ځان ته دغه اختیارات ورکوي لکه د افغان نړیوال سازمان او نور نړیوال محاکم، دا مستقل دی، د دې پراس کې یو ځانګړی حکومت قرار نه لري او د دې پراس کې ځانګړي هیوادونه قرار نه لري، بلکې د دوی په نړیواله کچه انتخابات کېږي، اعضای له هر هیواد څخه وي او کوم څه مسودې یا هم اسناد چې دوی په هغو باندې کار کړی وي، هغه هیوادونه چې د دې غړیتوب لري هغوی ورسره هم نظر وي په مجلسونو کې ګډون کوي. نو زه فکر کوم چې دا د دوی پریکړې په دې اساس نه دي چې ګویا دوی د یو خاصې طبقې سره یا هم د یو خاص هیواد سره یا هم د یو خاص حرکت سره مشکل لري چې هغوی باید هغوی د اعمالو په رڼا کې محکمې ته راکش کړل شي.
د بشری حقوقو فعال محموده تقوا و چې خطر پردې سره په دې اړه خبرې کړې وي چې د بخنړيوال سازمان ویلو د طالبانو کړنې باید د بشری حقوقو ضد جنایت وبلل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د مشهور امریکایي میلیارډر ایلن ماسک یوې کمپنۍ اجازه ترلاسه کړې ده چې د انسان د مغزو او کمپیوټر ترمنځ ارتباط ټینګوونکي چپونه وازمایي. دا چې څه ډول تفصیل د سمت سروانه اورو.
د نیورال لینک په نوم د مغزي چپونو کمپنۍ وایي پر انسان د لومړني ازمیښت لپاره د امریکا د خوړو او درملو د ادارې موافقه ترلاسه کړې ده. د روټرز خبري اژانس ته راپور لمخې نیورال لینک کمپنۍ چې امریکایي میلیاردر ایلن ماسک بنسټګر دی غواړي له کمپیوټر سره د انسان د ماسکو په وصلولو د معلولو انسانانو د فلج شویو غړیو له فعالېدو او د نابینایانو د بینایي له احیا کېدو سره مرسته وکړي. خو سره لدی چې د امریکا د خوړو او درملو ادارې د ازمیش اجازه ورکړې، نورال لینک کمپنۍ وایي چې تر اوسه پورې له چا نه دی غوښتي چې په خپل خوښه حاضر شي چې په ازمیش کې برخه واخلي. تر دې پخوا هم ایلن ماسک هڅه کړې و چې د انسان مازغه له کمپیوټر سره وصل کړي، خو هڅو یې نتیجه نه و ورکړې. د سشکال په مارچ میاشت کې د داسې یو ازمیښت لپاره د نیورال لینک غوښتنه د امریکا د خوړو او درملو د ادارې له لوري د خوندیتوب په برخه کې د ډاډ د نشټوالي له کبله رد شوې وه. نیورال لینک هیله لري چې په خپلو مایکروچیپونو د معلولیت او نابینایي په شان ستونزو د درملنې لپاره کار واخلي او له هغو کسانو سره د کمپیوټر او موبایل په وسیله مرسته وکړي چې غوښونه یې درانه وي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به ګوندی پاکستان ته ورشو. پاکستان کې هغه کسان چې پروستي او کې پات رازونه کې نیول شي او پوزي محاکمو کې محاکمه کیږي. تفصیل احمد تکل نور.
په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند مشر او د بخوانی صدر اعظم عمران خان تر نیول کې دوروسته د تاریخجنو اعتراضونو پترڅ کې نیول شوی تورن کسان په پوځي محاکمو کې محاکمه کیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله نن وویل چې درې ورش کسان پوځ ته د محاکمې لپاره سپارل شوي. دا کسان د مې په نهمه د عمران خان د نیول کېدو په غبرګون کې د اعتراضونو پر مهال پر پوځي تاسیساتو په حملو تورن او نیول شوي دي. د دې اعتراضونو پر مهال د عمران خان له 2000 زیات پلویان ونیول شول. ښاغلی ثناءالله وویل چې تورن کسان حساسو دفاعي تاسیساتو ته ننوتي وو، خو د هغه په وینا دا پوښتنه لا هم نه ده ځواب شوې چې دوی څنګه پوځي تاسیساتو ته په ننوتو بریالي شول. په پوځي محکمو کې د عمران خان د پلویانو د محاکمې پریکړه د بشري حقونو د نړیوالو او کورنیو ډلو له انتقادونو سره مخامخ شوې ده. لبلې خو پاکستانی چارواکو ویل دي چې حکومت پر عمران خان د هغه پر میرمن بشرا بیبي او سلګونه نږدې همکارانو د سفر بندیز لګولای. د جرمنی خبری آژانس د پاکستانی چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دی اخیستی خبر ورکړی چې دوی وایي د فدرال تحقیقاتو ادارې یا اف آی اے چې د مهاجرت او سرحدونو اړوندې چارې سنبالوي تایید کړی چې د عمران خان د هغه د میرمنې او د تحریک انصاف ګوند له 1500 د زیاتو مشرانو نمونه د الوتنو په ممنوع لیست کې شامل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په پارلمان کې د تحریک انصاف ګوند نږدې سلو وکیلانو د عمران خان له ملاتړ څخه لاس اخیستی. په عین حال کې د حکومت څو وزیرانو ویلي دي د هغې طرحې په اړه غور روان دی چې پر تحریک انصاف ګوند بندیز ولګول شي. سارون کې اٹکل کوي چې دا سی یو اقدام به په پاکستان کې چې هسه هم له اقتصادي پلوه د احتمالي دیوالیا کېدو او ورسره د افراطی ډلو لګواک سره مخامخ دی سیاسي بحران نور هم ژور کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وز په پختیس کې کونړ ته ورشو چې حالته د چپې درې په ولسوالۍ کې یو خوانځي اسوځول شوې ده چې ولې تفصیل پر راپور کې ور
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اړوند چمبړک سیمې مختلط خوانځي خیمه ترپالونه او چوپالونه تیرش په نامعلوم کسان سوځول دي. قومي مشر حاجی نصر الله خان صافي ازادي رادیو ته ویل پیخه د کلیوالو د خپل منځي اختلافاتو په نتیجه کې رامنځته شوی او کوم سیاسي اړخ نه لري.
کونړ کې چپې درې ولسوالۍ سره چمبړک کلی کې پیګه مکتب چا سوی ده خو ابتدا ابتدایه د مختلط جنکو لکانو مخکې به د جمعه ته یو یو سوري ته بل سوري ته د ماشومان سبق یو چې چوپالونه او خیمه میمې دا یو ته برابر کلی او معرف نه منتظر شو هدای چې دلته ځای جوړ کړي کنه نو ما خیمه او چوپالونه مولنو پیګه چا سوی دي خدا کوم سیاسي بو جنبن لري.
د سیمې بل قومي مشر ملک عزیز الله وایي یاد خونځه په خوا په یو تنگ شخصي کور کې وو زده کوونکې ستونزو سره مخ او غړو یې له همدې عمله درسونه پریخي وو. سمو د وړاندې خونځي ته خلکو زمکه ورکړه او پکې په خپل لګښت له خیمو ترپالونو او چوپالونو سرپنا جوړ کړه خو تیر شپه دا ټول شیان سوځول شوی دي.
خو دا مکتب زموږ د ولس مکتب وو تر وخت کې ترمالې سره کور کې واده راتنګو بیا موږ راوي بار دا ته پیدا او کوم ناڅم زم دوه کړم تم د ولس نه چوپالونو او دینه جوړولو
خلق له حکومت واړی چی باید زر تر زره د مجرمینو پیدا کولو او نیولو لپاره مټه را بډوهی. د چپې درې ولسوال مولوی سید ولی ساجد هم ازادي رادیو ته د خوځي سوځیدنه او منله او وی ویل چې دا کار د کلیوال د خپل منځي اختلافاتو پایله ده او دوی کوخه کوي چې د خوځي سوځون کی پیدا کړی. په کونړ د هیواد په نورو برخو کې دغه ډول زیاتې شخصي ستونزې وجود لري چې لامل یې خونځیو روغتي مرکزونو سرکونو پلونو او یا هم نورو ټولګټو پروشو او ملي شتمنیو ته زیان رسیږي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
ساینس پوهانو د مصنوعي ذهانت په مرسته د وژونکو باکتریاو لپاره یو نوی انټي بیوټیک کشف کړی دی. څېړونکي وایي د پرمختګ لپاره منځ کړی ده چې مصنوعي ذهانت به د طب په برخه کې له انسانانو سره ډېره مرسته وکړي. تفصیل اسمت سروان اورو.
ساینس پوهانو له مصنوعي ذهانت یا آی ټی څخه په استفاده یو نوی انټي بیوټیک کشف کړی دی. دا انټي بیوټیک خورا خطرناک او وژونکي میکروبونه له منځه وړلی شي. د ګارډین رسپانې د راپور لمخې په یو نوې څېړنه کې چې د پنځشنبې په ورځ په نیچرل کیمیکل ژورنال کې خپره شوه د مکماستر پوهنتون او د ماساچوست د ټکنالوژي انسټیټیوټ یو شمېر ساينس پوهانو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته د اسنټو باکتر په نوم میکروبونو وژونکي انټي بیوټیک کشف کړی دی. د روغتیا نړیواله سازمان اسینټو باکتر د هغو باکتریاو په کورنۍ پوری تړلی بولی چې د انسانانو ژوند ته جدي خطر پېښوي. په امریکا او کاناډا کې څېړونکي وایي چې مصنوعي ذهانت دا توان لري چې په پراخه پیمانه د نویو درملو له کشف سره پراخه مرسته وکړي. د اسینټو باکتر لپاره د مصنوعي ذهانت په وسیله د انټي بایوټیک کشف شي چې مصنوعي ځیرکتیا د طب په علم کې انقلاب راوستلی شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
موچیتوب یا د څپلیو اوبدلو ګنډل په افغانستان کې له ډیرو زړو کسبونو بلل کیږي چې لا هم ګرم بازار لري. په دې راپور کې د یو موچی یا د څپلۍ ګنډون کې ژوند کتنه شوې ده.
موچیتوب یا بوټ ګنډل چې د افغانستان له لرغونو کسبونو بلل کیږي ښایي ځینو ته ډیر کمزورې کارو روزګار ښکاره شي. خود دې خر اوسیدونکو صدیق الله له همدې لارې د خپلې شپاړس کسیزې کورنۍ نفقه برابروي. له نه کالو راهیسې د کابل په واټونو او کوڅو کې ګرځي او موچیتوب کوي. دی له سهاره تر ماښامه په کابل ښار کې د خلکو د بوټانو ګنډلو او رنګولو له لارې د خپل شپاړس کسیزې کورنۍ لپاره د ډوډۍ پیسې ګټي.
اتنه کله کې چې زه هم د ښار کې کار کوم لو بیکاره پات کې دوه مدا کار خدای په خو به خلک لزرونه تر دوله سره افغاني ما شخصسته د کورنی خرج به کېده اوس نو ټول بیکاره شوې دي.
صدیق الله وایي چې په خوای کار روزګار خو خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ را وروسته چې ګڼ خلک پکې بې دندې شوي اوس یې مشتریان کم شوي ځکه دغه په خبره ډیر کم خلک اوس خپل بوټان رنګوي.
که مکتبونه خلاص شي نو کار به هم ښه شي نو خلک به هم اړ شي چې د پوهنتون یا دفتر لپاره ځان تیار او خپل بوټان او بایک رنګ کړي. له دې سره به بازار هم ښه شي.
له صدیق الله مو پوښتل چې په اونۍ کې د هغه ښه کاري ورځ کومه وي. دی وایي چې د جمعې په ورځ یې د نورو ورځو په پرتله کار ډیر وي او ډکې منګولې کور ته ستنېږي.
د جمعې په ورځ کې خوښ اوسم ځکه کاروبار ډیر وي. په یو ورځ کې زر تر 1500 ګټم نور ورځو کې بیا تر ماخامه 200 ګټم.
صدیق الله دوه لوڼی او درې زامن لري. د خپل اولادونه درس ویلو ته هڅوي. له همدې عمله هیڅکله هغوی ته د کار اجازه نه ده ورکړي تر څو د پلار په څیر سختو کارونو ته اړ نشي. صدیق الله وایي چې پخوا مشرانو دای هم درس ویلو ته هڅو خو دې خبرو ته غوږ نه نیوه خو اوس د لزوانانو غواړي چې د ښه او هوسا راتلونکي لپاره زده کړې وکړي.
اوس هم ستاسو پیغامونه اورو.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات مینه وړاندې کوم. په دې خبرونه خبرونه اول موضوع دا د مایبینو معاشات نه ری حواله شوی نو د ازادي راډیو کارکونکو ته هله کوم چې زمونږ غږ تر لولپورو مسلین تر ورسوي تر غوغو ورسوي چې زمونږ معاشات په خپل وخت سره حواله کی. مایبین او مولدین او شهیدان د ډېر مشکلات سره لا لا مخامخ دي نو هله کو جزمنګ ماشنو زر تر تر حواله کې دا بس تاسو ډیره مهرباني یز موږ غوښت تر لولپور چارواکو ورسوي. سرنګ چې تاسو به تر معلومه ده د الکترونیکی تذکرو ادارې په ولایتو کې د غوښتنه مده غره چې د مراکز ولسوالۍ ته هم راو غزر شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ورکونکو ته نیک هیله سلامونه وړاندې کوم. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم. دلته د ننګرهار ولایت واکشین ولسوالۍ کې د ابن بالمعروف وزارت لخوا منګه ته یو ډول خلک را لګل کیږي چې د وشر او زکات په نوم باندې دلته له خلکو څخه غنم ټولی څوک ترې شل کوي لاغوی څخه وشر ټولی کو څوک ورته وشر ور نه کاندي بې وهي او ډبیا او زندان ته وړي بیا غنم او بوس ټول تر اخلي او غنف شخص بندې کوي. موږ له اسلامي امارات له محترم مشرتابه څخه هیله کوو چې د دغو خلکو نه مونږه خلاص کاندي او د دوی نه مونږه ډیر پتنګ راغلی وو. والسلام.
زه د غوربند ولسوالۍ د سیاګرد ولسوالۍ نه د خیشکو د درې نه د تاسو پړکی کېم او دغه د روشان اریبا د دغه شبکې کار نه کوي. که دغه تاسو د مسولین ته دغه پیغام ورسوي ډیر به ښه شي. تاسو نه یو جهان مننه تشکر.
اشرف نواد د ایران د واتس اپ لینک کې مده ازادي رادیو کارکونکو یله کوم چې ما دغه پیغام د افغانستان تر لوړو مقاماتو ورسوي. ما د افغانستان د اسلامي امارت لوړو مقاماتو د غوښتنه ده چې دوی د ایران سره کومه لانجه د وګ سر لري نو دغه لانجه دي د خبرو لاري بر سره حل کی نه ده یو بل ته د اخطارونو لاري ځکه چې د افغانستان ملیونونو مهاجر دلته په ایران کې میشتې اوسي نو که خدای مکړه د افغانستان سره د ایران کومه ستونزه رامنځته شي نو دغو مهاجرینو ته زیات خطر جدي ده. نو افغانستان اسلامي امارت دی مخ کې د دغو مهاجرینو غم وخوري یا د دغو مهاجرینو په سر د ایران سره خبرې وکړي، بیا که دغه وروسته دوی یو بل ته اختارونه ورکوي یا جګړه کوي نو بیا دې وکړي، ځکه چې ایران د وچو له تایپله لاندو هم سوځوي. د دې نه پرته هم ایران کوم داسې سم چلند له مهاجرینو سره نه ده کړی.
دوی منی وای تر اورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ ملمه مرکله رو خطر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د بشري حقوقو دوه مخکښو مدافع ټولنو غوښتنه کړې ده چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه د بشریت پر ضد د جرمونو په توګه وڅېړل شي. د بخښنې نړیوال سازمان او د عدالت او بشري حقوقو مدافعینو په یو ګډ راپور کې چې عنوان یې دی د ښځو پر ضد د طالبانو جګړه ویلي دي چې پر افغانو میرمن د طالبانو کلک محدودیتونه او غیر قانوني ځپونکي اقدامات د بشریت پر ضد د احتمالي جنایتونو په توګه وڅېړل شي. د افغانستان د مخابراتي خدماتو اداره اترا د افغانستان په شمال کې مخابراتي شبکو د 34 نو نونو درغونی د پلان خبر ورکوي. بختر خبري اژانس چې ادارې د طالبانو په لاس کې راپور ورکړی دی چې د انتان به د بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل او سمنګان ولایتونو په غسیمو کې نصب شي چې د مخابراتي شبکو خدمات پکې کمزوري دي. په اتخار کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې وي خزي ځان وژنه کړې ده او یو بل وژل شوی ده. د اتخار د امنیت قومندانۍ وایي عبدالمتین صافي رسنیو ته ویلي چې د قلینګي ولسوالۍ په کفترلي کلي کې وي درش کلنې خزي د کورنۍ ولانجو له امله د مرګ موش خوړل دي او یو بل میرمن په خپل کور کې بیا وژل شوې ده. هغه ویلي دي چې د دواړو پیښو لپاره څېړنې پیل شوې دي. په پاکستان کې هغه کسان چې پرستی او تاوتریخوالو اعتراضونو کې په لاس لرلو تورن و په وسته سپارل شوې ده. پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا سناولا ویلي چې 33 کسان پوځي محکمو ته سپارل شوې ده او ټاکل شوې ده چې په پوځي محاکمو کې به محاکمه شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون جنرال چارلز براون د امریکا د ټولو ځواکونو د لوی درستی په توګه ونوموه. ولسمشر بایدن د افریقایي امریکایي جنرال وستای چې څنګه پی وخت کې د پلوټي پر مهال په جنگي الوتکه کې ځان شغورلې و او د توکم پالنې پر ضد مبارزه کړې و. د چيري سنا د براون د ټاکنې تاییدي وکړې د بنوړی افریقایي امریکایي و چې د امریکا د پوز دغه مهمه څوکۍ خپلوي.
د ازادي ملمه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو له ملما سره نن زه اسمت څاروانیم. زموږ د ځانګړې ملما لیکوال عبدالوکیل سولمل شینوار دی. په ځلونو یې د استوګنې ځای بدل کړی خو نن سبا په لندن کې اوسي. له دې مې وغوښتل چې په پیل کې راته ووایي چې کوچنوالی چیرې تیر کړی او چیرې زیږېدلی دی.
زه خو په خپل ولسوالۍ په خپل کلي کې په اس کمنه دولت خېلو کې زیږیدلم او کله چې د مکتب شوم د خوندي ترتلو نو په وخت کې لا دا غینه د مخه یعنی زب څلور کلم پنځه کلم به ومه چې خار تر کډو شو جلال آباد ته. بیا په خار کې چې نو کلنو ما خوندي ته لاړم او د میاومر لمرنه خوندای مې ولست. بیا به میخانیکی لیسا ولست.
د لمرنی شونځي وختونه په یاد دي. لړ خلکو خپل مغرب ابتدایي شونځي وختونه یې دي. تاسو په یاد دي کوم معلم مو په یاد دي؟ ام سفیان مو په یاد دي؟
تمام لمرنی کالونه خو می هغه د جګو هغه د پوانتونی دورونه هم خو په یاد دي. زه فکر کوم دا دغه به عمومي او مرکزی خاصیت د انسانانو چې د کوچنیوالي یادونه ډیر پاتې کیږي. نو یا نو ما خون کی مم په یاد یو زمونږه همیشه کله چور سره مخامخ شم ورته یادوم دلته استاد شاه سوار سنگروال سر معلم هم تیر شوی دی او مدیر د لیسې هم تیر شوی دی. نو ام سیمپیان هم تبن ستدی او په یاد مدي زنی نور دنیا ته خور سوی دی ځان افغانستان کی دی.
سولمل سیب تسول چی میخانیکی لیسه مول وسته څنګه موشو چې دې خواته مخه کوي؟ ستاسو خپل خوخه وا کړي کورنۍ خوخه وا چې میخانیکی لیسه ولولې او څه مول ولول وسل څه مو پکې زده کړل؟
دا په دله پوری پښتنه ده او ماته یو بعد احساس راکې و سیم چې دې موږ دا انتخاب البته د دې انګیزه ساده و. هغه وخت کې داسې تصور کېده چې که کانکور کې کامیاب شي خو هغه دی بیا سړی پوهنتون لوستل چې پوهنتون فارغانو ته د کار چانس و د ماموریت ورکول کېده. اما د دولسم پاسانو دپاره د ماموریت چانس ډېر کم و، نو ما په دغه حساب باندې دغې لیسې ته لاړم. او بل په دغه لیسه کې د غرمې ډوډۍ م ورکوله، خو انګېزو زه دې لیسې ته اړویست لاړم. ممتاز دا زما یو خراب انتخاب و، او ځکه چې کوم مضامین مانه چې دا لیسه ولاړه وه هغه ډېر هغه مضامین البته زه په هغو کې ډېر ناتوانه وم. هغه اساسات ریاضي وه، فرضاً فزیک و، اندرسه وه، تخنیکي رسم و، او دغه مضامین و چې زما د ابتدانه ورسره نه وه جوړه. اگر که زه په خپل ښوونځي کې تر شپږم سمپم پورې اول نمره وم، تر اتم سمپم پورې اول نمره وم، خو دلته به په ما باندې ډېر زیات فشار به ما په ځان راوسته چې زه څلورم او پنځم نمرې ته لاړم. هغه نمرې مهمې نه دي، خو هغه په ما باندې هغه مضامین ډېر درانه تمامېده او ما نه شو لوستی. نو بیا د هغې نه بل انتخاب چې و هغه هم په ما باندې بیا تحمیل شو، بیا هغه د نظامي تحصیلاتو چې زه بیا شوروي اتحاد ته لاړم، هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و. هغه هم د شرایطو محصول و، چون په افغانستان کې جنګ و، جګړه وه، او هلته داسې یو شرایط و چې دولسم نه فارغ شوې د کانکور ته به اجازه نه درکول کېده، عسکری ته به جلبولي. نو زه له دې ویرې اگر که زه عسکرم شوم، خو له دې چې د عسکری نه خلاص شم او عسکری به هم دوامداره وم، هغه د دوو کالو په ځای به بیا څلور کالو ته شوم، نو زه هغې چې دا د عسکری اوږده نه شي او د دې او داسې یو تصور راسره و چې بېرته راګرځم په افغانستان کې به آرامي، نو بیا همدا نظامي تحصیلات ما غوره کړل. هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و.
نو بیا تاسو پخوانی شوروي اتحاد ته لاړئ، یو نظامي زده کړې مو په څه برخه کې وکړې، څومره مو وکړې؟
هو، نظامي برخه کې ما زده کړې وکړې، عالي تحصیلات د ماستری مې واخیسته په پیداګوژۍ کې، عسکري پیداګوژۍ کې. نو هلته ما تاکتیک او نظامي زده کړې د سیاسي زده کړو سره څنګ په څنګ ولوستې. په دغه پوهنتون چې و هغه پوځي سیاسي پوهنتون.
تاسو زه او شاید ډېر نور خلک د یو لیکوال په ایسو پیژني، تر دې چې یو پوځي. زه په خپله د اول وار لپاره دا له تاسو اورم چې تاسو نظامي زده کړې هم کړې دي، لیکوالۍ ته مو کله مخه کړه؟
او لیکوالی خو زه په شپږم ټولګي کې وم چې یو شعري کاریغه راته پیدا شوه، د شعر سره د شعر توان مې ځان کې ولیده. نو له شپږم سیم نه وروسته زه د ادبیاتو دنیا ته راغلم، او شپږم سیم کې وم چې ما لومړنی شعر ولیکه د پسرلي ته ډالې سوی و، پسرلی پکې منعقد سوی و. بیا هغه شعر ما ولیکه، زما یو استاد و سید محمد طاهری بنا نومېده، هغه بیا راته تاثیر کړ، هغه شعر په نګرال ورځپاڼه کې چاپ هم شو. بیا د هغې نه وروسته نو ما په هغه وخت یو ژانر و په ادبي ټوټو په نام باندې هغه به ما لیکلي او شعرونه. نو له هغه وخت نه چې ما د ادبیاتو سره ملګرتیا سو، بیا وروسته ډرامه لیکنو سره توان هم راکې پیدا شو، نو هم مې ادبیات خراتله او هم د تیاتر و د سینما دنیا. ما زه په یولسم سیم کې وم چې ما اته رادیو داستان ولیکه پر لپسې، او د رادیو افغانستان نه خپورم شو د غچ اور په نامه باندې. نو هغه ما ډېره ښه خاطره وه.
طبعا تاسو ادبیاتو ته له شعره شروع کړې ده، خو اوس لنډې کیسې ډېرې لیکي، لنډې کیسې مو کله پیل کړې؟
او شعرونه نو ما زما د شعر لیکلو دوره ډېره لنډه وه، او یو هغه و چې ما دا توان په ځان کې نه لیده چې یو ښه شاعر درسم. نو ما شعر پرېښود، داغه وخت او بیا ما کیسه لیکلو ته مخه کړه. کیسې نو ما لیکلی دي په هماغه دولسم سیم نه چې زه بیا خلاص فارغ شوی ما کیسې مې لیکلي، شعر مې نه دی لیکلی. او بیا نو کیسې مې لیکلي خو بیا وخت په کې راغله. البته هغه لومړنۍ کیسې به هماغسې ابتدایي وي، هغسې پخی به نه وي خو ډېرې محدودې وي. بیا چې زه لوړو تحصیلاتو ته راغلم هم کیسې مې ونه سو لیکلی، دا هېڅ شی مې ونه سو لیکلی غیر له خپلو زده کړو نه. نو بیا چې بیرته وګرځېدم د لوړو تحصیلاتو نه وروسته افغانستان کې، بیا افغانستان کې ما هم کیسې لیکلي هم د روسي ادبیاتو نه ژباړې کولې. البته دغې اقتصادي انګیزه لرو ده، ما یعنی ادبي آثار دومره ونه ژباړل لکه معلوماتي آثار او نور هنري آثار چې په ژباړو باندې مې ډېر وخت و. کله کله به د تلویزیون دپاره ډېرې محدودې لنډې ډرامې ما لیکلې دي، او د ځینو خپرونو دپاره به ما ځینې ترجمه یې کولې.
تاسې وویل چې پوځي زده کړې مو هم دې لپاره کولې چې لاسکرۍ ځان خلاص کړي، نو په شوروي اتحاد کې چې مو کله زده کړې پای ته ورسولې بیا چې بیرته خپل هیواد ته ستنېدی تشویش در سره نه و چې بیا ممکن جنگ ته واستولی شي؟
تشویش خو بېخي را سره و، خو ما درته زما تصور دا و چې 15 کاله وروسته خو به ممکن دلته باور مدا و چې دلته به سوله راځي. نو بیرته چې لاړم جنگ لا ډېر سوی و،
تود شوی
و، تود شوی و. نو هلته بیا ما د ښه مرغه ډېر هڅه وکړه، زه ډېرو سختو ځایونو ته ورکړم، خاندار ته زه ورکړم، خو زه لا نړم، زه نه نړم. او بیا درې څلور میاشتې مې هڅه وکړه چې په کابل کې پاتې شم. نو زه بیا په کابل کې د ښه مرغه یو پوهنتون جوړ شو، پوځي سیاسي پوهنتون، په هغې کې مقرر شوم. هلته یو دوی تشکیل کی او مجله لرو ده، داغه مجله مسئول مدیر سوم. اگر که مجله بیا هغه پوانتون کله چې روسان راووتل پوانتون بیرته لاغوه شو، او کله چې دا سیستم کمونیزم مخ په ختمېدو نو ځنی تشکیلات د افغانستان د پوځ نه مووتل، نو دا پوانتون لاغوه شو. بیا زه لاړم یو تعلیمی غونډه ته، بیا لاغې نه راغلم. دا یو اکاډمۍ وه، تخنیکي اکاډمۍ وه په دفاع وزارت تشکیلاتو کې، بیا هلته ښوونکی سندوستۍ وه به مې هلته وه. نو له ښه مرغه د جبهې ته لا نړمه او په جګړه کې ښکیل نه شوم. ښه مرغه
یعنی لومړنۍ رسمي دنده مو په همغه پوهنتون کې د مجلې مدیریت و؟
بله بله بله.
او مجله څومره خبره شوه، څو غنې خبره شوه، او څه ډول مطالب به درلوده؟
مجله خبره کیده چې داسې حالات ډراماتیک راتلل، هر څه بیا د پوانتون به کې ده لاغو. پوانتون مودم ډیر لاندا و، یو نیم کال هغه ته پاره خو تیارې نه وی، بس هغه ونه شو. بیا هغه مجله همدار پات
سولمل صاحب، تاسو د حالات له ګډوډېدو خرابېدو سره له وطن مهاجر شوی، او څومره چې زه پوهیږم تاسو په بیلابیلو هیوادونو کې اوسېدلی یاست، لومړی چیرې ولاړی او هلته مو څه وکړل؟
لومړی لاړم پېښور ته، خیبر پختونخوا ته. هلته یوه اداره وه د افغانستان د آزاد لیکوالو، د افغانستان د آزادو لیکوالو ټولنې په نامه یو اداره وه، او هغې یوه اونیزه لرو ده په نوم د وفا. هلته په کار وګمارل شوم، دا په اول کې د هغوی داسې فریلانس خبرې حل شوم، وروسته بیا دایمي دنده مې هلته اشغال کړه. او دې تر څنګ ما هلته یو د بی بی سي یو اداره وه، سوپر اوپرای په نوم د نوي کور نوي ژوند مدیریت کوله. هغه سوپر اوپرا کې نوی کور نوی ژوند پروگرام کې هم زه ما برخه واخیسته، د هغې برخه هم کومه. هلته مې په دې ډرامه کې د تمثيل کاوه لوبغاړي پاس منه البته مې هم دنده اجرا کړه.
څومره وخت په پیښور کې وی او بیا له هغه ځاینه اروپا ته لاړې که څنګه؟
او پیښور کې درې کاله وم او په 1950 په اواخرو کې بیا اروپا ته راغلم او په سلوا کې وم.
په سلوا کې مو څومره وخت تیر کړو؟ څه مو کول
په سلوا کې؟ نو تقریبا داسې ونیسه 12 کاله مو سلوا کې تیر کړي او سلوا کې مې آزاد تجارت کاوه.
سلوا کې ته څنګه ولاړې او بیا مو سلوا کې ژبه هم زده کړه او که څنګه؟
نو زه خو اصلا انګری ته راغلم په یو بلنلیک له مخې، هلته یو درې میاشتې وم، بیا نو د انګری نه بیا سلواک ته په تورو لارو راواوختم او بیا مې هلته پاتې شوم، هلته اقامه راکړه، بس هلته مې بس کار او ژوند پیل کړ په برتسلاوا کې.
تاسو اوس په لندن کې اوسئ، د ځکه مې په پیل کې وویل چې ستاسو د مهاجرت ژوند ډېر اوږد دی، بېلابېلو هېوادونو ته تللي یاست، لندن ته ولې ولاړئ؟
لندن ته څو دلیل و، یو خو زه له مېرمنې سره وم، مېرمن مې افغانه وه، په خپله په سلوا کې زیاتره افغانان چې وو هغه محصلینو چې فارغ شوي وو او بیا وروسته په افغانستان کې د جګړې له وجې بېرته نه وستانه شوي، او لویې برخې هلته له سلواکو مېرمنو سره ودونه کړي وو. هلته افغاني کورنۍ نه وي او زما مېرمن یو ډول د پردیتوب احساس کاوه هلته، نو دلته لندن کې په خپلوان هم ډېر وو، نږدې خپلوان نه تر لرو خپلوانو او دوستانو تر څنګ یو ځای، دلته د افغانانو لوی شمېرې موجودیت موږ دلته اړو ایستو چې راشو.
سلامر صاحب، څومره چې زه خبر یم تاسې چې لکله په لندن کې اوسئ، لیکوالۍ ته مو زیاته توجه کړې ده، په سلواکیا کې هم همداسې وو او که نه هلته موقع نه درکوله؟
سلواکیا کې که رښتیا درته ووایم وو توجه مې په دې وروستیو کلونو کې ورته راواوخته، کله چې دیخوا دغه د لندن ته د راتګ په درشل کې په دغو کلونو کې هلته ډېره موده، یعنې تقریبا داسې ونیسه چې 8-9 کاله ما هلته لیکنې نه کولې. خو یوه بله خبره وه چې ما د نورو ادبي فعالیتونو سره ملګری وم او زه فکر کړم چې په جرمنی کې او په هالند کې چې څه فرهنګي ټولنې وي د دوی سره متداومه ما رابطه لرو ده، او د دوی په هر ډول ناستو کې زه فعال پاتې شوم، نه یوازې تش ورغلی مګر او عملی برخه ما اخیستې، ډیرو سره ما مرستې کړې دي. نو خو خپله لیکنې مې روغتیا خبره ده چې کله چې لندن ته راغلم دغه د لیکنو سلسله مې دلته له سره پیل کړو، دوامدار لیکنې کوم دلته. دا روغتیا ده چې
د خپلو آثارو په اړه راته وایست.
د آثارو په باب، نو ما تر اوسه 9 داستاني ټولګې خپرې کړې دي او په دریو مجموع هم دا اوس کار کوم. دا مجموعه درې ځکه دي چې ځینې ځانګړي ټولګې لرم، یو د ځانګړو نه د ښځو مورد کې ده، یوه مجموعه لرم په نوم د رنځوري هیلي، بله مجبور ټولګه ده چې اغزن پالم نومېږي، دا ځلې په دې باندې کار کوم. دا درېمه مجموعه باندې اوس کار کوم چې ناګا ټولې کیسې د افغانې ښځې هیلي او دردونه او امیدونه او ستونزې منعکسوي. نو بله مجموعه چې دا هغه په موسیقۍ باندې ځانګړې کیسې دي، او بله مجموعه چې دا ځینې متفرق کیسې دي، هغې سره هم ځینې نورې کیسې او ځای کوم. نو په درېو مجموعو باندې همدا اوس کار کوم. داستانونو
څنګه تاسې توانېدلی یاست چې تقریبا په عین موضوع باندې، مثلا تاسو موسیقي یادوي، دومره کیسې لیکي چې هغه یو ټولګه شي.
نو موسیقي ما د پاره اصلا نه پوهیږم، زه موسیقي ته له یو بل دریڅې ګورم. هغه دا ده چې دغه یو ټاپیک دی چې اصلا صحیح باس نه دی شوی، او موسیقي به ماری پیشی وی د موسیقي هنر یا په افغانستان کې د موسیقي
سولمل صاحب لکه زما منظور دا دی چې اوس که یو څوک په موسیقي باندې کتاب لیکي یا څېړنه کوي، نو هغه یو بحث دی، نور ټول تمرکز به په هغه موضوع وي. لیکن کله چې څوک داستاني ادبیات لیکي، هغه بیا په یوه موضوع باندې ډیر نه دی لیدل شوی چې یو څوک دې په یوه موضوع باندې کیسې ولیکي.
و خو همدغې ته همدا خبره مې کوله کنه چې دا چا نه ده لیکلی، او زما دپاره د موسیقي یوه داسې ټاپیک دی چې دا یو د یو درد زیږنده، د یو 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 د یو بل نو ارزښت زیږنده، د یو بل نو دیدګا زیږنده ده، او په معنی چا کار نه دی کړی. ما هغه دا دی چې یعنی زموږ په ټولنه کې چې سړی هنرمن کېږي، له کومو ستونزو نه تیریږي، له کومو اغزنو لارو نه تیریږي، له کومو دریابونو نه تیریږي، له څومره خطراتو نه تیریږي، د دې دا مختلف اړخونه هرې کیسې کې ما راخیستي دي. فرضاً یو قصه کې ما ناشناس قصه کړی، خو دا هغه ناشناس نه دی، شاید هماغه ناشناس وي، له بلې خوا هغه ناشناس نه دی. ما اصلا هغه ناشناس معرفي کړی دی، د ناشناس په وجود کې مې ټول هنرمندان یعنی زمنګه په قبایلی ټولنه کې چې څوک هنرمند کیږي، سندرغړی کیږي، هغه له څومره خطرونو د کور نه نیولې تر ټولنې پورې د څومره اهانت هغه کیږي، هوا ته د خودو په مرګ تمامېدای شي.
نو لکه چې شوي دی همداسې،
او شوي دا هر هنرمند چې تاسو دا کیسې واورئ، دغه ترشا یو لوی تراژیدی پرته ده، یو لوی دردونه پرتی دا هر یو. خو دا نو زه غواړم چې دا دغه دردونه په یو شکل او دغه روایتونه دا هنري کړم او کیسه کړم.
بله سولمل صاحب، تاسو له شعر پایل وکړو، بیا مو ډرامې لیکلې دي او ژباړې مو کړې دي، اوس تاسو معلومیږي چې تاسو یوازې کیسې لیکئ او لنډې کیسې لیکئ، دلیل یې څه ده چې لنډې کیسې یوازې لیکئ؟
دا ښه پوښتنه ده. که روغتیا درته ووایم سروان صاحب، دا درې څلور پرلپسې کلونه زما تصمیم دا دی چې زه یو څه وخت لنډې کیسې پرېږدم، ځکه چې دلته هم دوستان له ما دا پوښتي چې دومره د کلونو د داستاني پنځونو تجربه لري، ولې ناول نه لیکي؟ همیشه دا پوښتنه رانه کیږي، هم د خپل وطنداران او ماته خارجیان او هغه هم لرم څه ورته وایي، د طرحې د ناولونو هم لرم. خو دلته داسې دي چې ځینې داستانونه دي چې ما سره څو کلونه ژوند کړی یو ډول، او اوس مې هغه نه پرېږدي، زه وایم چې دغه تکمیل کړم، دغه سوژې چې ما سره دي او یو څه مې په ذهن کې اوختي راوختي پخې شوې دي، نو بیا به زه هغه ناولونو مانې او غیر ناولونو ما تاسو ته وویل چې ما یو څه توانایي په ډراماتیک هنر په پنځونه کې هم لرم، نو اته سناریوګانو ته مې نیت دی چې ځینې ولیکم، یو بشپړ تیاتر ته مې نیت دی چې ولیکم. نو اوس خبره د داستانونو دا ده چې ځینې مجموعې ځینې داستانونه ما سره شته، هغه نیم لیکلي نیم پاتې دي، یا ځینې لیکل شوي دي هغه تکمیل نه دي. نو په دغه حساب باندې زه دغه داستاني پنځونې لنډ داستانونه، البته دا مې اصلا معنی دي چې زه نور ژانرونو ته لاس واچوم، او هغه هغه برخه کې خپل تجربه د نورو سره شریکه دغه علاقه،
او د ژوند دومره هسک او ژورو په منځ کې حتما انسان خاطرې لري، ځینې ډېرې جالبې. تاسو کومه خاطره لري؟ خصوصا که د هغه دوران خاطره په یاد وي چې کله په وطن کې وي او کله بیا مجبور شوی چې شوروي اتحاد ته لاړ شئ او پوځي زده کړې وکړي.
خو زه به د ادبیاتو بدې خاطرې هم درته ووایم او ښې خاطرې هم درته ووایم. بدې خاطرې زما دوه داستانونه وو چې حتی زه پکې د مرګ تر سره دا ګواښل شوی یم. یو داستان وو په نوم د زنګونه اټکلونه، او بل یو داستان دا مخکې مې درته وویل د ناشناس. نو دا بدې خاطرې دي او ښې خاطرې هم دا دي چې کله مې لومړی شعر چاپ شو هغه وخت کې، او بیا تر ډیره پورې زه نه پوهېدم چې په افغانستان کې ادبیات د دولت لخوا حمایه کېدل، لیکوال او شاعر ته اقزامې ورکول کېږي. زه په دغې نه وم خبر. رښتیا تاسو ته ووایم، تر ډیره وخته پورې دولسم سیم کې هم د ادبي ټوټې او ځینې مقالې مې لیکلې. یو کال وروسته خبر شوم چې دا خو اقزامه لري چې لاړم تقریبا د واتو مقالو او ادبي ټوټو اقزامه مې واخیسته. یعنی دا یو ښه خاطره وه ماته. کنه یا فرضاً چې ما دا راډیو ډرام ولیکه هغه وخت یو نیم زره افغانۍ ډیر شی و، او د یو خون کې معاش و. نو ما په اوله ډرامه ما په څلورو ورځو کې ولیکله راډیو داستان چې پرله پسې خپور شو. نو دا
تاسې د ګواښونو خبره وکړه چې د دوو کیسو په خاطر ګواښونه درته وشول، دلیل یې څه و؟
یو داستان خو چې وغه زنګونه اټکلونه ما هلته یو څو پکې منعکس کړه چې مزاحمتي ټلیفونونه کوي، هغه بیا یو چا ځان ته منسوب د دغه سړي دغه زوی دغسې کارونه کړي وو، او وایې سرګذشت پت شوی و او تا کټ مټ د هغه درحالې چې اوس خو هغه وخت تیر دی دغسې نه و. د هغوی دخوا تعدید شوم او خواله دا و چې د هغې وخت کې اروپا ته راتلم، که اروپا ته نه راتلی نو مشکلات هم راته ایجادېده. او دا بل داستان چې وو د ناشناس داستان و. د ناشناس داستان ما خو تاسو ته مخکې وو چې ناشناس داستان ما د ناشناس هنداره کړې وه د ټول افغان یا پښتون هنرمند چې دی چې کله سندرغړی کېږي، یعنی له کومو اغزنو لارو نه تیریږي، له کوم موانعو نه تیریږي. ناشناس خو هم دا نوم یې خپله ناشناس په همدې خاطر انتخاب کړی چې خپلوان یې په ونه پوهېږي که نه. خو دا د نوم خبره نه وه، یعنی خو ویر همدغسې نه شروع کېږي. دا که ته د قمرګل ژوند ته لاړ شي، حتی دا د احمد ظاهر کیسې که ته واورې، دا لا نه دي چا ویلي. خو زه ته نه خبر څه وایم، ما سره دلته یوه د تره لور وه چې هغې ما ته کیسې کړي چې د ده څومره هارمونی ماتې شوي، د ده څومره اکارډیونه مات شوي، تر څو چې بیا وروسته دی بیا کورنۍ دې ته حاضرېږي او ده ته آزادي ورکوي. مخکې دې نه چې دغسې آزادو کنسرتونو ته راځي، دی د څومره وهلو او ټکولو نه او د تحقیرولو نه دی تیر شوی دی. نو دا د ناشنلز کیسه هم چې ما ولیکله، دا ځینې کسانو دغه ناشناس هغه که چې دا خو تا دا ناشناس کیسه کړی دی، او دا ناشناس داسې نه دی، او ناشناس پلار تا دلته مولوی دی، او د ناشناس پلار مولوی نه و، او تا ناشناس مور یاده کړې ده، او داسې دی. نو دوی بل ډول دا کیسه واخیسته. اگر که دا کیسه ما بیا یو وخت کې د خپله د ناشناس سره شریکم کړه، بیا ما ناشناس ته هم دا وویله چې ناشناس صاحب دا کیسه ګوره د دین د پوهاوی متفاوت دی، ناشناسم یعنی دی کې کومه خبره نه لرو. ده
ډیره مننه، ډیره مننه، خوشاله دی اس خدای په امان.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.